شان به د سمري 15 د اگست 14 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځني څه په 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې بیا ازادي رادیو .com ته ورشي نو هر ځای چې اس مش خبرونه نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونې خبرو چې وایي د رایو د تفتیش بهیر به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي. په خبرونه کې مو د پاکستان په مرکز کې د حکومت پر ضد له یو پراخ لاریون هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. اشرف غنی احمدزی هیله مند دی چې نوی افغان ولسمشر به په ټاکلې نیټه لوړه وکړي. په کندوز کې د لسګونو طالبانو له وژلو وروسته لا هم پوځي عملیات دوام لري او واشنگتن پر ماسکو غږ وکړ چې د اوکراین د بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د هیله مند دی چې د هیواد راتلونکی ولسمشر به په ټاکلې نیټه لوړه وکړي. شغلی احمدزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش به په ټاکلې وخت پای ته ورسیږي او نوی ولسمشر به له پلان سره سم د رواني اګست میاشتې تر پایه لوړه وکړي. اشرف غنی احمدزی د څوکیو د ویش احتمال هم په خپله مرکه کې رد کړ. د اشرف غنی احمدزی د څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. ټاکل شوی دی چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش نن پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک مسون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د ځانګړي تفتیش لپاره د دواړو کاندیدانو په خوښه 3 زره صندوقونه بیل شوي دي. د نور محمد نور په وینا د ځانګړي تفتیش په بهیر کې به هماغه میکانیزمونه تطبیقیږي چې مخکې د ټولو رایو د تفتیش په بهیر کې هم کار ترې اخیستل کېده. د کندوز ولایت په چاردری ولسوالی او د کندوز ښار په شاوخوا پروتو سیمو کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل د کمانډو د ویقتی په ګډون د ملي اردو او همدارس د امن نظم د پولیسو لخوا په چاردری ولسوالی او کندوز ښار ته نشتی په ګلټیپی سیمه کې د عملیات به د وسلوالو مخالفانو تر پوره تصفیه دوام وکړي. سید سرور حسینی وای چې د دې عملیاتو په ترڅ کې پرون 40 تنه وسلوال مخالفان ووژل شول او 25 نور ټپیان شول. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه حسینی وویل په تیرو څو ورځو کې چې مخالفینو سختې حملې وکړې د ملي او محلي پولیسو 15 تنه او د ملي اردو 3 سرتیر ټپیان شول، خو شهیدان نه لرو. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند همدار اسوویل چې په دې جګړو کې ملکیانو ته هم زیان نه دی اوښتی. خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپل غونډه کې اروپایي هیوادونو ته اجازه ورکړه چې د عراق په شمال کې کلابندو کوردي ځواکونو ته وسله واستوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې برخه کې چې د عراقي کوردي ځواکونو دي غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي ګډ دریځ درلود. شتاین مایر وویل روشانه نه ده چې کوم ډول تجهیزات په واسطه ول شي او څه چته اړتیا ده. عراقي کوردي ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو سره چې په روسي ونیو کې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخ عملیات پیل کړي د جګړې په حال کې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پروند عراق او سوریه شپږ افراطي اورپکې په خپل تورلس کې شامل کړل او ګواښه وکړ چې پر هر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له دوی سره مالی مرسته وکړي، استخدامي کړي او یا وسله ورته برابر کړي. د امنیت شورا 15 غړیو دا پریکړه لیک چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویان ابو محمد العدناني هم پکې شامل دی په یو خوله تصویب کړ. داعش په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او اسلامي خلافت اعلان کړی دی چې په نتیجه کې سلګونه زره کسانو خپل کورونه پرېښي او یو انساني بحران رامنځته کړی دی. د لګول شویو بندیزونو له مخې دا شپږ کسان به د نړۍ هیوادونو ته سفر نشي کولی، شتمنۍ به یې کنګل شي او څوک دوی ته د وسلې ورکولو اجازه نه لري. د اوکراین ولسمشر وایي ځواکونه یې د روسیې د زغروالو ګډو د هغه کتار یوه برخه ویجاړه کړې ده چې له سرحده اوښتي وو. د اوکراین د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي پیترو پروشنکو د برېټانیا سریاستم ډیویډ کامرون ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د برېټانوي رسنیو دا معلومات چې روسي زغرګاډي له پولې اوښتي موثق او تایید یې کړه چې د اوکراین توپچي ځواک دا تجهیزات په نقشه کړل او یوه برخه یې له منځه یوړل. د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا ویاند اندري لسنکو وویل
маю заспокоїти
تاسو ته ډاډ درکوم چې دا قطر تر تعقیب لاندې و، پرله پسې زموږ د کشفي ارګانونو تر څارنې لاندې و، مناسب اقدامات ترسره شول او یوه برخه یې له منځه ولاړه. د روسیې دفاع وزارت د اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې غږ وکړ چې په اوکراین کې له ډېرو خطرناکو او پارونکو هڅو چې دغه هېواد بې ثباته کوي لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو، د سپینې ماڼۍ ویاندې کلینټن هیدن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوکراین ته د کیف له اجازې پرته داخلېدل د منلو نه دي. نوموړی زیاته کړه چې په روسیې کې د روسیې هڅې د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره زیاتې شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل روسیه دا حق نه لري چې اوکراین ته وسایط او خلک یا شیان د اوکراین د حکومت له اجازې پرته واستوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت:
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي: نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 28.15، په کندهار کې به اسمان خوب وي، د تودوخې لوړه درجه 28.40، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.18، په جلال آباد کې به اسمان خوب وي، د تودوخې لوړه درجه 25.22، او په مزار شریف ښار کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه در دیش ته نونس اٹکل سوی ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري: د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زای هلمندی چې د رایو تفتیش په ژر پای ته ورسی شي.
جهت خپلون دي سي او یوی ونه منس کې په د یقیني سي چې هغه ورسکي د تر سره رسیږي او یا لکه نور ان تاسو پکره.
په دې خبري مجله کې به وړاندې ده هم واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بنند شپږ زره رایو دوهم ځلی جدي د شپږ زره صندوقونو دوهم ځلی جدي تفتیش پیل کړي. د پاکستان د تحریک انصاف او عوامي تحریک په لسګونو سره ملاتړ په اسلام آباد کې راغونډ شوی دي او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د دې خبري مجلې پورسوي کې له داسې چا سره شهیدلی یو چې دمونه کوي. تاکل شوې ده چې د ولسمشۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش نن پیل شي. عبدالله تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې درې زره صندوقونه دي د ټولو رایو د تفتیش د موافقې د شپاړسمې مادې له مخې تفتیش شي، چې وروسته اشرف غني احمدزي هم د نورو درې زره صندوقونو د ځانګړي تفتیش غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
اشرف غنی احمدزی ډاټ سرګندوی چې د رایو د تفتیش بهیر به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي او د افغانستان نوې ولسمشر به له پلان سره سم د رواني اگست میاشتې تر پایه لوړه وکړي. ښاغلی احمدزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سره خپل پرونی کتنې ته اشاره وکړه او ویل لیان کوبیش سره په خبرو کې د نوې ولسمشر د کار د پایل لپاره کومه ځنګړې نیټه اونه ټاکل شوه، خو د هیله څرګنده کړ چې په یو اونۍ کې د نن به د رایو د تفتیش د ټول بهیر نتیجه روښانه شي.
مننه د ملګرو ملتونو خصوصا سره کتلې دي. یو مشخص تاریخ نه ده ټاکلې، ایده دي پر چې ان اتفاق ولرو، اما جهت خپلون دي سي او یوې اونۍ منسکې دا یقیني سي چې هغه ورسکي دا تسره رسیکی او یا لپسنور ان تاسو پکره.
د ولسمشری د انتخاباتو په وړاندې ستونزې هغه محل راپرسیره شوې چې له دوهم پړاو انتخاباتو وروسته اشرف غنی احمدزی بریالی کاندید اعلان شو او سیالی عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه منله. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې بحران د حل لپاره دوه ځلې افغانستان ته سفر وکړ، دواړو کاندیدانو د ټولو رایو له تفتیش او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره موافقه وکړه. د عبدالله ډله وایي د ښاغلي کاری په منځګړتوب په خبرو کې د ملي وحدت په حکومت کې د ډلې ته د صدر اعظم څوکۍ په پام کې نیول شوې، خو له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې اشرف غنی احمد زی د څوکۍ د ویش احتمال رد کړ.
نظام واحد ریاستی نظام د افغانستان ده، پاره کې ویش نسته. خبرې په دې کې دي چې یو سیاسي موافقه ترسره کړي او دغه سیاسي موافقه باید د اساسي قانون د ارزښتونو او موادو په اساس باندې جوړ سي او په مخ کې لاړ شو. معیارونه اوس مطرح دي. یو وار معیارونو باندې په نتیجه کې ورسیږو، بعد په اشخاص باندې راځو.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید وخت د رسیدو په صورت کې پر خپلو پروګرامونو چې د سولې ټینګښت، د امنیت راوستل، غوره حکومتولي، د پیاوړي او ګړندي اقتصاد جوړول او د هیواد په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راوستل دي ټینګار وکړ. له اشرف غنی احمدزی څخه د بلخ د والی عطا محمد نور د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي که د رایو د تفتیش نتیجه د عبدالله عبدالله پر ضد وي نو ملي پاڅون به وکړي و پختل شول. خغلی احمد زی په جواب کې وویل چې ولس پاتون ته اجازه نه ورکوي،
هیڅ پاتون نسی کړ. دا یو خالی تهدید ده. ولس افغانستان چا پاتون ته نه پکتی.
اشرف غنی احمد زی همدار از ټینګار وکړ چې وخت د رسیدو په صورت کې به له وسلوالو مخالفینو سره ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. خغلی احمد زی په انتخاباتو کې د دینی عالمانو ګډون د سولې لپاره رایه وبلله. اشرف غنی احمد زی همدارس په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د چین او سعودي عربستان ونډه مهمه وبلله او ویل دی ډاډه دی چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده.
په راپور کې مو د اشرف غنی احمد زی څرګندونې اورېدې. له ښاغلي احمد زی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په تفصیل د اتو بجو په خبرونه کې اورېدل شي. هغه د شپږ زرو صندوقونو د ځانګړي تفتیش مسلې ته به اوس راشو چې مخکې مې یادونه وکړه. ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د شپږ زرو صندوقونو ځانګړي تفتیش نن پیل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په هغه شپږ زره صندوقونو کې چې نن ښایي د ځانګړي تفتیش په بهیر کې وڅېړل شي، درې زره د عبدالله عبدالله او درې زره د اشرف غنی احمدزی په خوښه غوره شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا هغه صندوقونه دي چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ټولو رایو د تفتیش د لومړنۍ موافقې د شپاړسمې مادې له مخې مشکوک بلل کیږي. د شپاړسمې مادې له مخې چې له ډیرو لنجمنو مادو څخه وه، د رایو هغه صندوقونه بیا څېړل کیږي چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې رایې لګوي خو په دوهم پړاو کې زیاتې شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې د ځانګړي تفتیش لپاره شپږ زره صندوقونه بیل شوې دي.
دوان کاندیدانو د استازو په غوښتنه درې درې زره صندوقونه چې مشخص شوي دي د ګودامونو په یو مشخص ځای کې زیرمه شوي دي. پلان ده چې احتمالا نن د ورځې په اوږدو کې د دوان کاندیدانو د استازو مشاهدینو چې هغه ملي او نړیوال مشاهدین دي د دوی په وړاندې د سره وګڼل شي.
خغلی نور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې همدار زیاته کړه چې د رایو د تفتیش بهیر پرون په عادي توګه پر مخ ولاړ او په دې ترڅ کې 9000 صندوقونه چې د ټولو رایو په سلو کې نږدې څلوېخت کیږي تفتیش شول. خغلی نور وویل چې د شپږ زره صندوقونو د ځانګړي تفتیش په بهیر کې به هم همغه میکانیزمونه تطبیقیږي چې مخکې د ټولو رایو د تفتیش په بهیر کې کار ترې اخیستل شوی.
د دې لپاره یو میکانیزم چې په خوا هم په نور صندوقونو باندې نه په 9000 صندوقونو باندې تطبیق شوی دی. تطبیقیږي یوازې ځانګړتیا په دې کې ده چې شپاړسمه ماده د چک لیست په جدي ډول باندې په دې صندوقونو باندې عملي کیږي او تطبیقیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که دواړه انتخاباتي ټیمونه له کمیسیون سره همکاري وکړي د انتخاباتو وروستي نتایج ښایي ډیر ژر روښانه شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال پرون ازادۍ راډیو ته وویل د شپږ زره صندوقونو د ځانګړي تفتیش له پیلېدو سره بګرانوي چې د انتخاباتو نتیجه د روانې اگست میاشتې تر پایه پورې معلومه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وبجو پوری په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په همدغه چپو د ماښام لوو د سهار تر وو بیا آشنا راډیو خبري شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې باوړاندې واوري چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې تیر شپه ناوخته اسلام آباد ته ورسید. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د عوامي تحریک د ګوند له مشر طاهر القادر قادری سره یو ځای له لاهور راخوځېدلی و. و په جواب 15 دقیقې لنډ خبرونه لرو.
د
د ولسمشری د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زیوی د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي او نوې ولسمشر به له پلان سره سم د روانې اگست میاشتې تر پایه لوړه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د 6000 صندوقونو ځانګړی تفتیش نن پیل شي. د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې او د کندوز ښار په شاوخوا پروتو سیمو کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. پرون د کندوز امنیتي چارواکو وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل غونډه کې پرون اروپایي هیوادونو ته اجازه ورکړه چې د عراق په شمال کې کلابندو کوردي ځواکونو ته وسله واستوي. د اوکرين ولسمشر وای ځواکونه د روسي د زغروالو ګاډو د هغه قطار یو برخه ویجاړه کړې ده چې له سرحد اوښتي وو. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي شغ وکړ چې په اوکرين کې له ډیرو خطرناکو او پارونکو هڅو چې دغه هیواد به ثباته کولای شي لاس واخلي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سلطان محمد سرور کتنه ورته کوي.
لویدیز مطبوعات په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په انتخاباتي لانجه ډېر تمرکز کوي. اکونومیست مجله د افغانستان د جمهوری ریاست د لانجه ترون وان لاندې لیکي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر هلي ځلې کوي چې هغه توافق ته چې د دوی په منځګړیتوب رامنځته شوی تاوان ونه رسیږي. مجله په ادامه کې لیکي کله چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو اونۍ مخکې غوښتل د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس په کابل کې خبريالانو ته وروپیژني نو دوه کسه راوړاندې شول، خو دغه سخته شیبه وروسته لدې پای ته ورسېده چې عبدالله خپل سیال اشرف غنی احمد زی ته لاره ورکړه. اکونومیست لیکي چې ډاکټر عبدالله ادعا کړی چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې چې د اشرف غنی احمد زی څرګند بریالیتوب پکې ښکاري پراخې درغلې شوې دي. مجله لیکي چې دغه اختلاف د افغانستان د ویش او حتی کورنۍ جګړې ته یې د ستنېدو ګواښ رامنځته کړ. اکونومیست لیکي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د دغسې یو بربادونکې احتمال د مخنیوي لپاره لیوي میاشتې په کمه موده کې دوه ځلې کابل ته ولاړ. په روستي ځل هغه غوښتل ډاډمن شي چې دواړه کاندیدان په هغه توافق باندې ودرېږي چې کابل ته د لومړي سفر په ترڅ کې په مرسته رامنځته شو او هدف یې د ملي وحدت حکومت جوړول دي. اکونومیست مجله وړاندې لیکي دواړو کاندیدانو د همکاري خبرې وکړې او د کامرو مخې ته لکه دوستان څرګند شول، خو کله چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری له کابل ولاړ اختلافات بیا رابرسېره شول. مجله لیکي دواړه کاندیدان د خپلو پلویانو د راضي ساتلو کوشش کوي او کچېرې دا په نظر کې ونیول شي چې دواړو خواوو ته جنگ ته تیار وسلوال کسان شته نو دا یو ډیر حساس او خطرناک کار ښکاري. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د اجرایوي رئیس انتصاب د جمهور رئیس صلاحیتونه نه کموي او ډاکټر عبدالله وایي په انتخاباتو کې بریالۍ او بایلونکي دواړه باید د دولت مهمو پوستونو ته خپل کسان معرفي کړي. په داسې حال کې چې اکونومیست مجلې د افغانستان د انتخاباتي لانجې په هکله لیکنه خپره کړې، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په وی کافی باندې د پولیسو وروستي برید ته پاملرنه کړې. ورځپاڼه دغه کافی په افغانستان کې د فرهنګ او پخوانیو رواجونو د ساتنې لپاره د جنگ د جبهې لومړۍ کرخه ګڼي. واشنگتن پوسټ د دغه کافی یو عکس هم چاپ کړی چې پکې څو هلکان او ټیکري لرونکي نجونې ښکاري چې بالښتونو ته یې تکیه کړې او د یو چلم شاوخوا سره ناست دي. ورځپاڼه لیکي چې د کابل په لویدیځ کې د هنر کافی او رستورانت چې تیر کال پرانستل شو په پلازمینه کې د څو دا ډول استراحت ځایونو څخه دی. محصل نجونه او هلکان، هنرمندان، خبریالان او نور ځوانان دغه ځای ته ورځي. پولیسو د الکولی مشروباتو او نورو محتملو خلاف ورزیو په لټه کې دغه کافی تر نظر لاندې ساتله. تیرې اونۍ پورې هلته د پام وړ کومه پیښه نه ولیدل شوې، خو د تیرې شنبې په ورځ د مازدیګر شاوخوا 4 بجې یوه ډله وسلوال پولیس کافی ته ننوتل او د میلمنو په نیولو او کشولو یې پیل وکړ. د هنر د کافی او مالک ورځپاڼې ته ویلي دي چې پولیسو ځینو ښځو ته سپکې سپورې وویلې، ځینې هلکان یې حوزې ته یوړل او هلته یې د طالبانو د دوران په څیر سرونه وروخریل. واشنگتن پوسټ لیکي د هنر کافي او رستوران د مدني فرهنګ د جنگ نوې لومړنۍ کرخه ده. یوې خواته د طالبانو له دوران وروسته هغه نسل ولاړ دی چې انټرنیټ سره آشنایی لري او غواړي د ازادي پولې پراخ کړي، او بلې خواته د واک او قدرت هغه ژور محافظه کار مراجع دي چې غواړي د ټولنې رسم او رواج او په ځانګړې توګه ښځې او نارینه له یو بل جلا وساتي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې تیر شپه ناوخته له لاهور اسلام آباد ته ورسید، او یو ځل بیا یې له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه. نوموړی وایي چې تر هغې بله اسلام آباد ته لاړ نشي تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. عمران خان د 2014 کال انتخابات چې نواز شریف پکې واک ته ورسید جعلي بولي او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. له عمران خان سره د پاکستان عوامي تحریک ګوند چې مشیخ طاهر القادری کوي په دې لاریون کې ملګری دی. د دوه ګوندونو کسان د پنځشنبه په ورځ له لاهور د اسلام آباد په نیت خوځیدلی وو. ذبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسید، او یو ځل بیا له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو په دې هیواد کې تر هغه وروسته د ازادي او انقلاب په نامه د پراخو اوږدو لاریونو اعلان وکړ چې د دوی په وینا د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند د هیواد په تیرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده. دا لاریون نشه د پنځمه پرځ د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې پیل شوی و. د شنبه په شپه ناوخته پایتخت اسلام آباد ته ورسېدل، او د عمران خان په وینا دوی به تر هغې خپلې احتجاجي غونډې ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت غوښتنې نوي منلې. دا لاریونونه په پاکستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تر ټولو لوی لاریونونه دي چې د نواز شریف د حکومت لپاره ستره ننګونه بلل کېږي. عمران خان اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د 2014 میلادي کال انتخابات جالي وبلل، او ویې ویل چې نوموړی به له دې ځای د نواز شریف تر استعفا ورکولو او د یو نوي پاکستان تر جوړولو وروسته ستون شي. دا وایي زمون خلک ازادي او رښتینې جمهوریت غواړي. هغه حکومت غواړي چې ولس په خپل ټاکلې وي، یعنی هغه حکومت چې په درغلي او جالي ټاکنو نه وي جوړ شوی. موږ غواړو چې ولس ته یو داسې رښتینې جمهوري حکومت ورکړو چې د خان او غریب توپیر پکې نه وي او د ټولو لپاره یو ډول وي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند جوړ پړه چارواکي او د پاکستان د مشرانو جرګې غړي سناتور افراسیاب خټک له عمران خان د وروستیو غوښتنو په اړه وایي چې دا غوښتنه د پاکستان د اساسي قانون ضد او د نه منلو وړ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر عمران خان نیوکه وکړه چې نوموړی ډېر ژر ژر خپل غوښتنه او هدفونه بدلوي.
عمران خان خبره شروع کړې وه د څلورو سیټو کې د انتخابي دغلو په نه، او وروسته د سیټونو تعداد زیات کړو چې کله حکومت اوس تیار شو. عمران خان د دې خبرې په شا لاړو. اوس نواز شریف دا مطالبه وتره ومنله. دې ولګېدو اوس وایي چې د استعفا وکینو او انتخابات وشي. دا خو غیر عیني مطالبه دي. د پاکستان د عین سره سمون نه خوري. نو اوس عمران خان داسې حالت جوړوي چې وضع دومره ګډوډه کړي، حالت دومره خراب کړي
خټک په دې وروستیو کې د پاکستان په سیاسي چارو کې د پوځ د مداخله ګنګوسو ته په اشاره وایي. په اوسنیو شرایطو کې پاکستان د پوځي دیکتاتورۍ متحمل کېدای نشي، او که چیرې داسې وشول نو دا به د هیواد لپاره ستر زیان وي.
دا کار یعنی آئین په موجودگی کې نشي کېدای، ځکه چې آئین کې واضح توګه باندې هر ادارې خپل خپل لاره ټاکل شوې ده. او خدای مکه که آئین له منځه ځي نو بیا به ډېره ګرانه شي، ځکه چې آئین خو د پاکستان بنیاد دی. آئین ډېر بنیادي شی دی. خدای مکه چې داسې وشي او دا پاکستان لپاره به ډېره زیانمن کوونکې خبره وي.
نواز شریف د تېر 2014 میلادي کال په مای کې د پاکستان په عمومي ټول ټاکنو کې د ملي پارلمان تر ټولو ډېرې څوکۍ وګټلې، او د دې هیواد صدر اعظم وټاکل شو. دواړه لاریونونه د لومړي وزیر د استعفا غوښتونکي دي، ځکه دوی وایي چې د نواز شریف ګوند په تېرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او د خپلې واکمنۍ په یو کل نه موده کې د برېښنا په څیر د خلکو د ژوند مهمې اړتیاوې پوره نه کړای شوې. خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا د عمران خان ټول تورونه ردوي او د 2014 میلادي کال انتخابات له نړیوالو معیارونو سره سم او شفاف بولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوکراینی وکیلانو د یو قانون په اړه رای ورکړي چې د روسیې پر سوداګرۍ او بندیز لګوي. د دې قانون لمخې به پر هر هغه رسنیو هم بندیز لګولای شي ولګول شي چې د کرملین لخوا پر مخ شي او د کیف په وینا ناسم معلومات خپروي. خو په اوکراین کې د بیان د ازادي ملاتړي وایي چې دغه قانون خطرناک دی، ځکه چې دا به د اوکراین دولت ته واک ورکړي چې په دې هیواد کې دننه رسنۍ سانسور کړي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
اوکراین چې یو وخت درستنیو د پرمختللو اصلاحاتو لپاره ستایل کېدی، اوس پر یو قانون غور کوي چې دا هیواد بیرته د شوروي اتحاد د دور د سانسور کچې ته لیږلای سي. خو د دې قانون پلویان وایي چې د اوکراین دولت په پښه توګه وکولای سي چې د اوکراین پر خلاف د روسیې د پروپاګند مخه ونیسي. په کیف کې درستنیو د قانون انسټیټیوټ د حقوقي چارو کارپو تاتیانا سملتکو وایي
We do acknowledge that the Russian aggression, Russian propaganda and Russian
Russia Today, News Life او داسې نورې ټولې رسنۍ زموږ ملي امنیت ته خطر دي، خو موږ په دې هم پوهیږو چې زموږ پر خپلو رسنیو د ولسمشر یا د امنیت د شورا په حکم کې داسې بندیز ولګول سي یا بند کړای سي او یا شنډ کړای سي. نړیوال څارونکو د قانون دغه پیشنهاد غندي او وایي چې دا د بیان د ازادي په ډګر کې د اوکراین پر شاتګ شي. د اروپا د امنیت او همکاري استازي دنیا میاتوویچ وایي چې دغه قانون به د اوکراین د بیان د ازادي په ډګر کې تر لاسه کړي پرمختګونه بیرته پر شا بوزي. تاتیانا سملتکو وایي په اوکراین کې ډېر خلک په دې اندېښمن دي چې د بندیزونو قانون د صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک لخوا پرته د سلاکارانو لکتنې سپارل شوی وو او له لومړۍ کتنې وروسته خلکو ته وړاندې سو. په اوکراین کې د اصلاحاتو ډیموکرات ائتلاف ګوند غړیو د دې قانون په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی وایي چې د دې قانون ماده ډېرې په تلوار لیکل شوې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د دوهمې کتنې مخکې دې په دې قانون کې اصلاحات راوړل شي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د خبري مجلې په ورستیو شیبو کې او اوس ترجمان رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې عمان نیازی په کابل کې له یو افغان سره شخیدل دی چې دم دعا کوي.
د ژوند رنگونه
کریم دیات او دشهر چې دمو ماغه خود ما کړ
نو دا چکوش ته څل لپاره کاره
دا دا باد دا چې دا دمو مو دا پیرا کښ کوم دا د ما خپل د نکونو اجازه دي ما سره د یا خو نساته په دې کوټ څنګه ماران به بونډې دې ته پاتې به په خوب ما سایم
مخ کې یو تار او هغه تار کې څه کرامات دی هغه د څوره
په نو ورکه چې مثلا چې دا مراد د نووش کې دا په خپل او غټکی بیا د ملانه تړي بیا دغه چې دغه چې او دا د سر وړي دا شکرانه زم ما مرچ او پیاز دغه شیان نخوري خدای شپا ورکړي
تعالی دم دوانه پرتم مرچ پیاز نخوري خو بای دا چا چا اولادم نکیږي وای دم دوا کوي
دا خو د دې ټوکی کار نو کوم دې ټوکی کار کوم یا تا ما ته چا جوړ کړی
تاج محل د
وګور
هغه اندی اکسونه دی وسړیا تور وګور لړم ده
دا لړم ده دغه
پیره ده یو دغه پیره تر اوسه چالي ده
دغه شیطان ده شیطان
شیطان او پیری چالي دي لیدي چې تا اکسونه
دا یو شیطان ما نه دی وست دي دا ما دا وګور د دروغ نو د رښتیا و دغه چې دا لړم ده دغه ما دغه پیره ده دغه شیطان ده ما به بولاله یا دي نه دي هر څه ته چې ته ما ته روزي راکې دا ته ما ته روزي راکې
نه روزي خدای
نہ
حکیم جی نو حکیم جی خو په شریعت خو خبره
نه دونه مغزم
سی دا ورځ څو غټه
نه برابر دي 300 د 300 د 50 څو څه خپکم چې ته
د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې امید